په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د چنګاښ سرطان 15مه د جولای میاشتې 4مه. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقونو د څار سرمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي آسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په خپل یو راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. تفصیل وروسته. له بدخشان څخه د رارسېدلو راپورونو له مخې هلته د کوکنارو د کروندو اړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو د سیمې څو اوسېدونکي ټپیان سوي دي. د راپورونو له مخې دغه پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې د طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطح لوړېدو او سیلابونو د بهېدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د هېواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه سوې ده. د لبنان حزب الله ډله وایي د هغې حملې په غبرګون کې چې په پایله کې د دې ډلې یو مهم قمندان ووژل سو، د اسرایلو پر یوه پوځي اډه له 200 ډېر میزایلونه توغولي دي. دا د لبنان او اسرایل د سرحد په اوږدو کې د تیرو څو میاشتو نښتو په لړ کې د حزب الله لخوا چې ایران ملاتړ کوي تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. تر اوسه د دې برید له کبله د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکول سوی. د اسرایل پوځ پرون تایید کړی چې یوه ورځ مخکې محمد نعمه ناصر چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د دریو مهمو قطو څخه د یوې قمندان وو وژلی دی. د بریتانیا خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دې انتخاباتو کې بریالی سي او په دې توګه به د ریشی سوناک د محافظه کار ګوند 14 کلنه لنجمنه واکمني پای ته ورسیږي. د نظر پوښتنو له مخې د ستارمر منځلاری کرنپال ګوند به په دې انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي، خو نظر پوښتنې دا هم وایي چې د محافظه کار ګوند له جنجالونو او اوږدې واکمنۍ وروسته چې په پایله کې په 2 کلونو کې 15 صدراعظمان بدل سول، ډیری رای ورکوونکي یوازې بدلون غواړي. او کرملن نن ویلي چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به د جولای پر 8 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل 13 میاشت روسي چارواکو ورکړی وو. خبرونه مو د مازیګر د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالبو چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنې وکړي. خلک وایي
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام
هیچ جنگی مجرم محکمه ترقش نشو، هیچ یو درسانه یول لوری رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل.
د طالبانو حکومت د ښوونځیو په درسي نصاب کې امارت پیژندنه هم ورزیاته کړې.
دیکتاتوری او یو ګوندی او یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل هم دې ته واسه اشاره ته وفادار اوسي او پانته مغه مسیر لر شي دا فایده نه کوي.
په اورزګان کې خلک د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي.
موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولې را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بداره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي.
په فرانسې کې د پارلماني ټاکنو په باب هم راپور خپرو چې د ملي لاریون په نوم د ملت پال مشره وی لا هم د ګټلو چانس لري. د خبری مجله نیم ساعت دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شپږ بجې او 15 دقیقې دی. ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ده. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالبو چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنې وکړي. بلخو افغانستان کې د بریدونو ځینې قربانیان وایي د داسې ورځې په تمه دی چې په کې د افغانستان په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه او زندان نیسي. دا هم تفصیل.
د بشری حقوقونو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم په خبر کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پوخانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالی محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
today yani viana gonda ke hara siyasatwal shamil wo laka mohammad mahaqiq che de ghamal shaz wa kuna de wazirame lazizi pa pal ke de qatluno aw jinsi terayo masul wo ko hara pa europa ke prata lazizi che dinewal ke do vera walari pa azadana to ga safar kawi amdaranga sadullah khalid khanai dafa wazir che de bandiano pa shikanje ghair qanuni wajano aw jinsi terayo ke khel dai de ladai pa ka cha safar kawi هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقونو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د مافیات دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هیواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کدام از اینا محکمه نشد. هیڅ
جنگی مجرم محکمه ته راکښ نشو. هیڅ یو د رسنیو له لوري رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان و نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول. دوی په روغتونونو کې ووژل شول. خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
دا وایي د طالبانو له حکومته دا تمنه لري چې جنګي مجرمین به محکمې ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ تور غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم او دا به د زیاترو خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې اوس وګوري.
دوی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنګي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بېلابېل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندۍ په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شوی جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
ومردل چې د افغانستان په روانو چارو کې طالبانو تازه څرګندونه کړې دي او د بشري حقونو د څار سازمان غوښتنه کړې ده چې د تیر حکومت دغه راز د طالبانو له هغو چارواکو سره باید حساب کتاب وسي چې په جرمونو کې ښکېل دي. د طالبان حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د ښوونځیو د درسي موضوعاتو په منځپانګه کې شامله کړې ده. دې کار عکس العملونه پارولي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دغه کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړي.
د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یوه اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
ما واقعا از همچ آموزش خوانگران هستیم.
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. له ما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کېږي ډېری منځپانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوي.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوختی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارات په دې برخه کې کار کوي. په پنجشیر کې هم دا سیالۍ ترسره شوې وې. ان د ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوې چې محتوا او عنوانونه یې د طالبانو د شهیدانو په اړه وو چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د امارت پېژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تېرو دوو لسیزو کې کړی دی. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بېلابېلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تېر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل.
دیکتاتوري یو ګوندي یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل همدې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او هماغه په مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په یوازې فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پیدا شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوي، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دغه فارغان راتلونکي کې د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي. نوموړی وایي په ښوونځیو کې باید کیفیت ته پاملرنه وشي او ځوانان دې له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا کړل شي څو د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې د نړۍ له هیوادونو سره سیال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د پکتیکا ولایت په بکخیلو ولسوالیو کې د ښوونځیو او مدرسو د 250 زده کوونکو ترمنځ د امارت پېژندنې رقابتي ازموینې ترسره شوي. خبر کې راغلی چې په ازموینه کې د پوهنې، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو او د ولسوالیو ښوونکو برخه اخیستې وه. د راپورونو له مخې د پکتیکا ولایت سربیره په پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ازموینې اخیستل شوې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي پیرانو پاکستان کې د افغان خبریالانو نهیلې کوونکی وضعیت ډېر خپه کړی دی. د سازمان په ویلامه کې ویلي چې پیرانو پاکستان کې افغان خبریالانو ورته څرګنده کړې چې غربي هیوادونو ته د دوی د لیږد د پروسه درول سوي او دوی یو مبهم وضعیت کې دي. عبیده سپوږمۍ یو نور تفصیل.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان IGSO په ایران او پاکستان کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبریالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډېر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د IGSO په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبریالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو خبریالو جواب ورکړل شو چې دا کړنه د افغان خبریالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بې ساري وه. دغه سازمان وایي چې له بده مرغه دغه خبریالان د افغانستان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمیر خبریالان چې په ایران او پاکستان کې اوسیږي هم د لیک د دې بهیر د ځنډېدو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هداد یو له هغو خبریالانو دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تېروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبریالان دي او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزا لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزا ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمیر افغان خبریالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځ تر بلې مو ستونزې ډېرېږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې موږ د خبریالانو ایستلو کې پوره همکاري کوو یا یې هم وعدې کړي دي تر اوسه لا هم یوه وعده موږ نه ده لیدلې چې عملي شوي. فرانسې هیواد همداسې و، همداسې د جرمني هیواد و، کاناډا و، تر اوسه پورې زموږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبریالانو دغه ستونزه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل.
هغه خبریالان چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته ایران ته راغلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. همدارنګه یو شمېر چې فرانسې ته یې کیسونه درلودل د هغوی کیسونه ونه منل شول او زما په ګډون 15 نور خبریالان چې اسپانیې ته د تللو کیسونه لري د دوی قضیې له نږدې دوو کلونو راهیسې نه دي تعقیب شوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان IGSO په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ایران او پاکستان کې د دغو خبریالانو ویزې نه تمدیدیږي او له اقتصادي ملاتړ هم نه دي برخمن او له بېوزلۍ، بدبختۍ، ګواښونو او له ناهیلیو ځورېږي. دغه سازمان ویلي چې خبریالانو څرګنده کړې چې وروستیو تجربو ته په کتو افغانستان ته د دوی تګ د دوی د نیولو او وژل کېدو په معنا دی. کومو افغانو خبریالانو چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران او پاکستان ته تللي پر نړیوالې ټولنې او کډوالو منونکو هیوادونو غږ کوي چې د دوی دوسیې زر تر زره وڅېړي او دوی له دغه حالته وژغوري، ځکه چې دوی وایي افغانستان ته بیرته نشي ستنېدلی. په افغانستان کې د طالبانو د بیاځلي واکمنۍ وروسته په لسګونه زره افغانان چې پخواني پوځیان، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او نور فعالان پکې شامل دي، د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د فرانسې د توندلارې ملتپال ګوند مشره مارین لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت ترلاسه کړي. د دې ګوند د بریا په اړه وروسته له هغې شکونه رابرسېره شول چې څه باندې 200 کاندیدانو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. نور تفصیل له احمد تکلنه.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلاري ملت پال ګوند مشرې ماري لوپن چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وای، د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغه له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپن ګوند د جون په 13 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8 د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمی دی وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دایم ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپن د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپن ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملتپال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادي راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه. د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیرې یکشنبه په ورځ د میرمن لوپن پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وایستل، څو د میری لوپن د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپن په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وایستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. د هاریس انټراکټیو مؤسسې لخوا شوی نظر پوښتنه چې په چیلنجز مجله کې خپره شوه اټکل کوي چې لوپن او متحدان به په ملي شورا کې د 190 او 200 د ان اف پی په نوم ائتلاف به د 159 او 153 او د ماکرون په مشرۍ ائتلاف به د 110 او 115 ترمنځ څوکۍ وګټي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاس د ورزګان د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو د پرمختیايي پروژو غوښتنه کوي. چارچنې چنارتو خاص ورزګان او غیزاب هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکو وایي چې لمړنۍ او بنسټیزو خدماتو څخه به برخې دي. نور حل په دې راپور کې
په ورزګان ولایت کې د یو شمیر لیرو پروتو ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې 2 لسیزو کې د دې د سیمو بیا رغونې او د خلکو د ژوند د اسانتیاو د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وایي په ځانګړې ډول چارچینې چنارتو خاص ورزګان او غیزاب ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې دي. د غیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي صفت الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عمومي سړک تر څنګ د سیمې اوسیدونکي تر اوسه د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
موږ د غیزاب ولسوالۍ لوستوند میلاد چې ډېر لارې درد هغه سیلاب خرابه کړې ده. زموږ په غیزاب ولسوالۍ کې درې ولې دي، دغه ولې شاید آیتان هم راغلي دي در نظر به یې ښه دي. موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولې را جوړې شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بداره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د غیزاب د ولسوالۍ دی کور نسته چې درې او څلور یې په ایران کې نه وي، ایران ته روان دي، په څه سیت روان دي، کار او شغل نسته دلته. شوی
د چارچنو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي د ژوند له ګڼو اسانتیاو څخه بې برخې دي. دوی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لویو لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او د غشان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی یا ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشت حساب دي.
ستونزې لرو، سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو، ډېر طریقې مې ډېرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به هم خبر شوي. موټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان سلو، زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې تر ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت څه دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه دي را فعاله کړي، بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي، موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم ګیله مندي وایي چې په تیرو 2 لسیزو کې له پامه غورځول شوي دي.
سړکان و پردانم نه دي چې د موټرګاټې د چلولو لار نسته، په کې چې موټرګاټ سړی پر وچه
د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ورته ستونزو یادونه کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د روغتیا، سړکونو او ښوونځیو لپاره د ودانۍ د جوړولو په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په روزګان ولایت کې د ځایي طالب مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. روزګان ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري، یوازې چوری ولسوالۍ ته غځېدلې سړکې کیر سوی دي.
په خوست کې نن پنجشنبه د 3400 تنه د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې پیل شوې. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي چې په ټول افغانستان کې به 15500 کسان یوازې حکومتي پوهنتونونو ته جذب سي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې د ازموینې د ملي ادارې لخوا د 12 ټولګیو فارغانو څخه په پوهنتونونو کې د شاملېدو په موخه د کانکور د ازموینې بهیر پیل شو. د یادې ادارې استاذ وویل په خوست کې ټول 3400 کسانو کانکور لپاره بایومیټریک کړی چې ټول یاد کسان په دریو برخو ویشل شوي او د دریو ورځو په بهیر کې به د کانکور ازموینه ورکړي. د ازموینې د ملي ادارې استازي مدیر جان کوټوال مشال روډي ته وویل
الحمدلله په خوست کې خو دوه ورځې موږ د بایومیټریک پروسه په ښه شکل سره ترسره شوه او لله الحمد د الله نه امید ساتو چې راتلونکي درې ورځې ازموینه موږ دلته لرو چې نن د پنجشنبه ورځ سبا جمعه او شنبه ورځ به دغه ازموینه اخیستل کېږي. د الله نه امید ساتم چې د ازموینه دغه پروسه په ښه شکل سره ترسره شي. په خوست کې تقریبا 3400 خوښه ګډونوال د دغه پروسې دي چې دوی ازموینه ورکوي.
بل لوري ته په خوست کې د اوسني کانکور ګډونوال وایي چې د دوی ډېری یې د کانکور د تیاری او ساینسي مضمونونو خصوصي پروګرامونه تعقیب کړي او دوی هیله مند دي چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره ومومي.
نوم یې سیف الرحمن د پلار نوم نور محمد د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د دولسم ټولګي پورې زده کړې مې الفاظ خالیه مرکزي لیسه کې سرته ورسولې. له هغې وروسته مو کمالګي پیل کړه، هغه مو بریالیتوب سره پای ته ورسوله او دا چې نن موږ د کانکور په ازموینه کې ګډون کوو انشاءالله هیلی مشتاق چې انشاءالله خپل خواه پوهنځیو ته به موږ کامیابي کو، هغې ته به رسیږو او انشاءالله امتحان ډېر شفاف ډول لوستل کېږي، هر څه منظم دي. انشاءالله هیلی مشتاق چې خپلو هیلو ته ورسیږو.
د خوست د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکی هادي خان چې د کانکور د ازموینې ګډونوال دی وایي د ازموینې صحنه ښه ترتیب شوې او دوی په دې صحنه کې کومه ستونزه نه ویني.
واقعا موږ ډېر هیلې لرلې د دغه کانکور لپاره، ځکه موږ سراسر هڅې کړې وې، کوششونه مو کړي وو او بالاخره دلته راغلو. دلته د کانکور په صحنه کې ناست یو او ټول زده کوونکي هم هر څومره ملګري چې زما سره راسره وو هغوی ټول هم ډېر هیلې لري. واقعا دغه صحنه چې موږ څومره ګورو ډېره شفافه ده.
د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د 1403 لمریز کال په کانکور کې د ګډون لپاره 1.5 لک فرمې ویشل شوي او یوازې په حکومتي پوهنتونونو کې د 15500 زده کوونکو د جذبولو ظرفیت موجود دی. په سګنی کانکور کې هم خزینه زده کوونکو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ملګرو ملتونو بنسټ وایي د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د نوښتونو کچه په 13 کې 2 برابره زیاته شوې ده. د دې سازمان په خبره د دغو نوښتونو ډیره برخه له چین څخه ثبت شوې ده. دا هم په دې اړه تفصیل فريدي سیال څخه.
ملګری ملتونو نن چهارشنبه د جولای 3 اعلان کړی چې په نړۍ کې په 13 کلونو کې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټه اخیستو دا نوښتونو کې 4 برابره زیاته شوې چې ډېر مخترعې د چین څخه دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په 13 لسیزه کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه په ګټه اخیستو څخه څه باندې 450 نوي اختراع ثبت شوي. د دې سازمان په خبره له دې ډلې یوازې 25% نوښتونه تیر کال ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان مشر داران ټانګ وایي په دې وختونو کې د کمپیوټر زیرک پروګرامونه له ویډیو، متن، موسیقي او کودونو څخه نیولې په هر برخه کې په اسانیو کې یو څه تولیدولای شي. دا داران په خبره د پرمختګونو له 2010 کال را په دې خوا 8 برابره ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې د مصنوعي ځیرکتیا تحلیلګری کریستوفو هرسون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا ټکنالوژي به په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په مصرف، د چټ جی بی ټي او ګوګل په لا پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د هغې په خبره دا ټکنالوژي به د هغو مالیکولونو په طرحۍ کې هم مرسته وکړي چې د دواګانو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو دا سازمان وایي که څه هم ډېر دغه نوښتونه له چین څخه بهر ثبت شوي، خو د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې څه باندې 8000 دغه نوښتونه له چین څخه ثبت شوي دي. له چین وروسته امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه دغه نوښتونه ثبت شوي دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي راډیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00420212 240